السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړي شوی. خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونو ته یو شمیر اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپل سفارتونو پر بیا پرانستلو غور کوي. بلومبرګ خبرونه په دې اړه نن د جولای په 14مه یو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په وینا وخت د طالبانو له راتګ درې کال وروسته ښایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډیپلوماتیکي رسمیت پیژندنې په لور یو ګام وي. ورځپاڼه زیاتوي چې ایټالیا په دې برخه کې ګامونه پورته کړي او په تیرو څو اونیو کې د حقیقت موندنې یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تجانی تایید کړی چې د دوی اوسنی سفیر چې په قطر کې دیر دی کابل ته تللی دی. نوموړي تیره اونۍ په واشنگټن کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په یو مرکه کې ویل چې دوی په دې برخه کې کار کوي او د دوی یو پلاوی افغانستان ته تللی. خو د جرمني، برېټانیا او فرانسې چارواکو ویلي چې دوی په کابل کې د خپلو سفارتونو د پرانستلو سمدستي پلان نه لري. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشري اساس د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کېدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ وي. دا وروسته تر دې چې د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو او ښځو محدودیتونه د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو لګول شوي محدودیتونه نه دي لري کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوریایي کډوالو سره یې د ترکي ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی او هلته یې ښوولې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزا او په اړه څېړنه وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیه ته په اوښتو افغان او سوري کډوال شکنجه شوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. د اسرائیل په هوایی برید کې د سوریې دننه هغه مشهور سوریایي سوداګر وژل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. اسوسییټډ پرس خبري اجانس د سوریې د دولتي رسنیو او د ایران د ملاتړ د برخمن حزب الله ډلې په حواله ویلي چې دغه سوداګر محمد برا کترجی موټر پرون دوشنبه د بی پلوټ الوتکې هدف وګرځید. خبر کې راغلی چې دغه سوریایي سوداګر د برید پر مهال له لبنان څخه سوریې ته روان و. د غزې له جګړې سره هممهاله اسرائیل وخت نا وخت په سوریه او لبنان کې د حزب الله او نورو هغو وسلوالو ډلو اهداف په نښه کوي چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. حزب الله بیا د فلسطینیانو په ملاتړ د اسرائیل پر سرحدي سیمو نږدې هر ورځ توغندي ورتوغوي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران توران دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا پر بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته په دې اړه خبرداری ورکړي. او ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلی ټرمپ د دې ګوند د غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشرۍ لپاره کاندید کړ. جی ډی وانس د اوهایو ایالت سناتور دی.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وعدا
تم دس ولا چیز کار نشتا لانم تذکرہ میں وی مالک سخوار غریب تس کارو شی وے سو کومک مومک نکی اے سم نشتا
دیوی مور خبرې مو اوریدې چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي. اما زه د دو ته د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي، دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، هغه میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې ساریان مجبور شوی دی؟ خزه خلا ډیر مجبور دی کې وا خزه راغله او دغه دواړه زمونه یو انتحاری کې په کابل کې لمنځلاړ او بل پوردو ملي کې تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځلاړ. بعض قصې د سې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماتم دوه سواله چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویوړ مالک سخوار او غریب ته څه کار وشي وایي سه کومک مومک نه کېږي هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خل نه بل یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجی چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې اوږې پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعاتو قرباني میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د هغه ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي. هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری زایو که مثلا میرمن ویسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمن ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکي په یو شکل د اشکال سره. یعنی هغه هم دومره ماش نه وسه وګوي وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامه ژوند درلوده، حتی اقل چاته لاس وګ نه و. نو ده هم ده شکر زای و. خو اوس سګورو خبريګو یعنی شخصا زخپلا هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه ل همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دل دې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړی دی او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې لوې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بیکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلای. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچه یې په کور کې مري. د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جرس یا خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام پیولونه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړی دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ور زده کړو، بلکې ماهیگیری ورزه کو سه طول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه سه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولیږي او افغانستان ته انتقالیږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو لخوا نه، د نهادونو لخوا نه، په شکل د اشکالو سره. خود ما پیام همیشه دوی ته دا ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه یوسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً، د وینې څخه خرڅ د واخله، یا د 15 په خرڅ د واخله، خو بیا 15 په بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزنه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یاڅه کې. په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کولو لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو په دیدار له افغانستان دغه با عزت قشرته او دغه با همته قشرته چې وز دته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي گدایګری سوالګری د هیڅ څوک د مستین نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته رې چې گدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب د حتی تاییدیږي، دا ټول باید تاییدم شي چې افغان مرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر لدنه د دو بلد نه لارښت اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، د فقیت ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخکې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلي دي چې هاغه مرمنه چې لوست دي، هاغه مرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دي، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکي او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومانو ته او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان مرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دوه حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مده اسلامي علوم واغه مونږ ماسټری کړی ده، مونږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستی دي. نور خلکو غوندي په مدارسو کې نه پات شوی، لکه د دوه غوندي مونږ نړیوال لیدلی دي، هم اسلامي ټولنې لیدلی دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته مونږ په افغانستان کې دوه حاله راتلو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینو نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بي سواد وي، کله چې مور بي تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بي برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق تر لاسه کړي، نو آیا د لمنګ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فل حال لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوه چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینه کار دول هم دا پکار دی چې ټول مرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بند دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بند دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او ترڅو موږ د مرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو، او د دوه په خلو باندې موږ مسکا وګورو، ترڅو میندې د روانو اولادونو لپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې ولا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پرې د چې مخکې لدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولنی حق د والدینو چې دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړه کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک باعزت افغان، با همت افغانان موږ په کانکور کې بلل چې امتحان به ورکو. اما سکه لته سي ولید چې 50000 افغانان متاسفانه چې 50000 افغانان د کانکور امتحان ورکي، آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو؟ ولی مایوس شو، ولی نا امید شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي، په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دلته د اسلام نوم نشو ورکولې
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خود دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو د موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي یوه ټولنه جوړه کړي حداقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولی په کم اندازه مرسته ورسره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي نه بخونکي عمل چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې هغه د ژبې خاوندې او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولی شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته ملامت وي خپل اولاد ته خجالت وي خپل اولاد ته ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ ژوندګي کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم کی تحصیل کی امدغه قیاس برته د افغانستان په هاغي مظلوم قشر باندې وکا چې دی او ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دو باندې دغه درانا او دغه د سعادت دروازې بندي کړی دي نو ټول موږ ملامت یو او موږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هاغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانيت یو انسانيت دی بشريت یو بشريت دی او موږ لپاره مهم شي چې د اول اساس کې انسانیت دی هغه بشریت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي وس خاموش پاتې دي وس اواز نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سنجوګان فعالیت چې داغه د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه دومره چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي
بله او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي نه حاکم نظام توجه وکړي نه نړیواله ټولنه نه هغه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولی نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هېڅ رقم امید نه لرو او د یعنی د ده بد عواقب دا صرف په افغانستان کې تم نه شي به ګاونډي هیوادونو تمزي او دا به نړیوالو تم رسیږي ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري تحصیل لري موږ تاسو شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي دغه بد عواقب د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي صلح ووسیږي او قوت په ټول جهان کې ووسیږي نو وسی وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت و نشي او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات العمله دغه مېرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي باید ختمه کی او افغان مېرمنو ته دغه بغیرت اقدام شوري دا باید خاتمه یافت کی او دوی باید خپل حقوق ټول ورکړ شي
که په دې خبر راته وکي حاکم نظام والد سي کې دي خځو پر وړاندې والد وګونه چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولې د خزو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د خزو په وړاندې دغه رنګه چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم که چرته دوی دا دعوا کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوا کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبر خمن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو د دوه نه د پیغمبر سیرت لوسته دي نه د صحابه کرامو سیرت لوسته دي نه د امامانو سیرت لوسته دي یا د صورت دي چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري یا کدا نقطه نه وي دوه معلومات ولري د دوه پزلونو کې توره نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوه منافقت کوي پزلونو کې دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي خو دوه نه ورکه کوي، بلکې دوی د سیاسي وجوهاتو له امله یا د رسمیتو د پیژندلو په خاطر باندې په یو شمېر مملکتونو باندې د فشار د راوړلو په خاطر باندې دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی. ښځې او مېرمنې یې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق یې د پښو لاندې کړي، تر څو د ښځو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی، یا د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان میرمنو ته چې له دندو ګوښه شوي دي، دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
د دوی ته به زموږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینهو په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ نشو کولی که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوي. نو دغه میرمنې دي په خپل بزرګۍ سره، دغه میرمنې دي په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه تعفو او بخښو شو کی. اما زه د دوی د ډار په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټیږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدې له نه ګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نه ګوري، میرمنو ته نه ګوري، لورګانو ته نه ګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسې عاجز یو، موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاب کيم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چې هغه صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لری کیږي او مرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لبځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولی خو الله عادل کوي، او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره.
د ازادي ملما
سلام. د ازادي ملما ځنګړي مرکه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې زه احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وروپېژنې.
سلامونه تکل سپاستا او دونکو ته. خپل سید وهاب اکبر افغانستان د کنړ ولایت څخه کابل کې ورشوي. ما اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی، هغه کې د اډمن کارونه ته مخ کې وړم د دفتري کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایي اصل لطفا چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومو کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لنک کرکټ کلب څخه ولوبیدم 2013 کې. اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جمخانه چې د درې کالو شاګر سره لوبېږم. دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطحه باندې دویم یا دریم مرتبه کې راځي، فقط البته د کاونټي نه. نو دا نه بعد چې بیا دوه درې قدمه چې ورپسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې داسې یوه هیله لرې تاسو کنه چې تر دې لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې به لاړ شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکل سب کوشش همدغه ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دغلته چې کله یو بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځانګړی لوبي کئی، نو دغلته د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. موږ همدا کوشش دي. زه خپل تلو ما لیستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نفع هم لوبیدو، زه هغه هم راغوښته وم. او دا هغه کوچ پال نیکس نومیده، او هغه هم وزیت خپل کوشش کوه او نور بس پرې ته پرې ده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او که بیټینګ که دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولی؟ په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زنو په ستا د 15 کلنو، د 12 کلنو، 10 کلنو، چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، موږ سره لوبې شوي دي. ولایتي مې هم کړی وو، د کابل څخه همدغه سیمې، د بوست څخه د سلو ورځنۍ لوبې هم کړې دي، شپږیزي کې هم محمد بندي امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرلې په کابل کې، به سره یو ځای کمپونه موږ کول. د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړې دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله مستنی جی غټ ستوری زمونږ دی، راشد دی. هغه زمونږ د بندي امیر کپتان وو. کله چې زمونږ نورستان لوبې وي مسلمانو په سفته باندې، سره نوین الحق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی، همدغسې ابراهیم او ګوربز وو، مجیب و عظمت الله عمر دے، رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هیر شو. نو همدغه لکان موږ سره وو، زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه موږ سره په زړونو په سطح لوبېدل.
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي، د ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل، د لومړنیو وختونو د لوبو، هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات، ځکه چې کله هم لوبې وي د زنونو په سطحه ولایتین سرورځینۍ، نو تګ راتګ هم وي، سفرونه هم وي، هاستل کې مې اوځې اوسېدلې. نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره، او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته وایست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي راته ووایي.
ولې نه، د بندي امیر نسخه لوبډلې لوبې وي، زموږ کپتان راشد خان وو. نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم، نو زمونږ فټنس لږ ډېر وو. نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ، تمرینات کوئ. نو ماته به زیاتره ویلي وهه به ته مخکې شه. نو بیا ټوکه لوبغاړو ځکه چې انډیوالي به ټوکې ټکالې وي، راشد ته ویلي چې دا هلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته. نو بیا راشد ویلي چې وهه به ډېرې منډې مه ورکوه، لږ په ارامه هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي. داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي. همدغسې د 19 کلنو کمپ هم وو، احسان جنت زمونږ کپتان وو هغه وخت د 19 کلنو. دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی وو په 2013 کال کې. هلته هم همدا کیسه وه، ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه. نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو. نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر باید فټنس ولري، نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلې، ماته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شئ وارم اپ ورکوئ، نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول. دا کېږي په هر ځای کې، داسې په هر کرکټ کې، داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي، ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو د ولایتي چې اوس
زیاتره دا ویلم نشم
بالکل دا خو ستاسې خپلې کیسې ستاسو خپله د ژوند برخه ده، او کومې چې غواړئ وی وایئ هغه به وایاست، او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایئ. ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په دروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه، او تاسو نوې نو په ډیره برخه کې تاسو له افغانستانه راوتلی وئ، فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه؟
تکل صاحب همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وي، ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری وو چې ما سره همدغه ټیمونو کې لوبې کولې، الحمدلله ماشاءالله وزي ته ورسېدل. نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زموږ هم دغه غلط دی، ما در افغان نه بعد یو څو کوچ زو چې سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلی چې ته باید نه وتلې ته ولې بلاړې. خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی باندې بیا واک نه لري، او بیا هغه کېږي څه چې خدای وغواړي. نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار مو ایستلی وی کوشش مو کړی وی، نو البته یو ځای ته رسېدلې، او که هر څه په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند به نه و.
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده، خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي، دا خبره څومره دقیقه ده؟
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو. که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته، هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي، بارانونه ډېر زیات دي، همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي، هلته البته به کرکټ ډېر زیات نه کېږي. نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي، رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده. هغه ځایان چې لږ ګرمي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته، همدغسې د برمنګم طرف ته، همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی، دا ځایان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته. فوټبال ته توجه په دا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده، زیاتې پیسې پکې استعمالیږي، یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې، ځکه چې ډېره زر لوبه ده. مهمه ده فوټبال لوبې ته ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي. زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي، نه کرکټ هم کوي، ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسنی مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو، بن سټوکس شو، اولی روبینسن دی، اولی پاپ دی، دا بیسټو بټلر، دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبیږي. هر سړی چې دی ډاکومنټری خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې دي سره لوبیږي یو ځای، او دین د ټیمه پورې وزیر ورسېدل. یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشته څومره خلک ډېر زور ورکوي.
او داس یو هیله لري چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي، او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي، یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي.
ان شاء الله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو. لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې، سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کار وکي او الله کړي وي چې وشي. نو شروع به د افغانستان لګونه نه کول خیره، او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منظور و که چاته ملاقات لرو خو مخکې به ځو او کوشش به کوو زیاتره، او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکوو.
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي، کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
په انګلستان کې؟ وکړه چې اوس اوړه شو، اوس ډېر یو دی زمونږ ماخام لاس بجی، نو په دا هغه ورځو کې کیږي چې شپږ ساعته کار وکړي، هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته. زه خپل فعلا همدا اوس کوم، سره ورځې د خپل کار کوم، لسو نه تر پنځو پورې، بیا د شپږو نه تر نهو پورې چې دې تمریناتو ته ځم. میدان زمونږ ما سره نږدې دی، دغه سپستان کې سره جیم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی، ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کیږي، چې دا کمې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې ټي ټوینټي کپونو میچونه وي په څنګ کې سره. الحمدلله دلته زمونږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړي دي، کله ناکله کوي، لکه فعلا چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبه په ورځ زمونږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پورا ٹورنامنٹ دے خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره لوبېږم چې منیجر مو بختیار ساحل صاحب دی کرکټ یعنی ډېر زیات دی په څنګ کې اوسره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کیږي چې دا تېر کال موږ وګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډېر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خونه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټراکچرونه لري
یو خدغه شنبې ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چې یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو بيږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول کې لوبي وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسی ځکه دې ګراوندونه پکارېږي د دې چې دا څه نوډې اداروي شیان دي چې پکارېږي سپانسرې دي او دا چې د حکومت یا د ای سی بی دا د انګلستان د بورډ شاملونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دي چې د زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نه وی راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخلو سي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زو ګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځو ګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي زور زیاتې ورځي په سلام افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې یعنی د خپل خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست د شلووریز ک د ټیسټ کرکټ او ک د یو ورځنیو او ک په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوب کوي
دا انګریزان یو مثال کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خوښيږي او علاقه مو سره هم لرمه ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډیر فټ وسی نو ځان سړی پښکوي شي ځان تل زور ورکوي شي دا ټیسټ کرکټ آسان نه دی 3 ورځې لوبي نوی اور دین ته باید فټ وسی دا د لپاره د ټیسټ کرکټ د خوښيږي ماته یو څو زور غوند راکړي چې باید ځان پښک نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شل اورې د لوبي چې ډېر تیز لوبي دی ډېر زیات په خيږي چې زړه ختميږي او یو ورځ نه چې دا سړی سینی لوبه ده خو خيږي مې خو یې دوه ورځې بیا نه ما او ټیسټ او شل اورې دې مې ډېر خوښيږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تکل څه د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوت افریقا وی دا ټیمونه کته سلو بو کې خدي هغه یو وازنې وجه دا چې د اخر کورنۍ کرکټ چې دا سلو ورځې سیالي دی دا ډېر په اعلی طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ په سي فرست کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غواړي ولرو نو به د شکه چې موږ په ټیسټ لو بو کې هم خوشو دا افغانستان په فرست کلاس کې کورنی کرکټ کې هغه ډول وغواړي چې همیشه یادومه درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او سره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټ رانګ کې دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمت دی او حشمت الله شاهدی دی دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې ډېر حوصله لري پچ باندې درې دې شي او که د ټیسټ کرکټ چې ده همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زمونږ کرکټ افغانستان کې کورونا کرکټ چې ډېر محدود کرکټ دی البته شلاوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې چې ډېر توجه شوی ده او ډېر کیږي تاسو په فرست کلاس بیا نه سره ورځنی لوبو کې هم وګوري هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلاوریزو په پنځه ورځو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنیو سالو کې کوغړو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوبو ته پاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم ځکه خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شلاوریزو ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریز لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرم لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکال څخه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورې د کرکټ هر هیواد چې خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبي دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډېره ګرم خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پوخانی لوبغاړي چې هغه اوسنی کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دغه لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي تکینی چې ورته بیا نه ورسیږي وروسته کرکټ چې ډېر انپریډیکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول مګر کرکټ کړی د هر سنه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر ځخه کوي شلاورې لوبه د پاره او لیګون د پاره هغه یوازنی وجه چې کېدې شي یو اکسپوژر کېدې شي چې ورته ملاوي ګیم چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اووریز لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
بېخې خبره همدا مول زکه چې یو اکسپوژر ملاوي اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نور لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا چې څوک باندې آی پی ایل نه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ ځای کې نو کرکټ نه کیږي زکه چې دا د تجارت او د سچې تجاران دي سچې تلویزیون نه دي دا سچې میډیا اوټلیټ دا ټول توجه شي پی پی ایل باندې ځکه چې تاسو کای پی ایل وګورئ پاره کې په ملیناو ډالر شي دي شامل دي نو البته دا وایي اسی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې خپل ورځې لوبي
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو پرختنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنه یو کشلوریز
اول په افغانستان او سنه د کورنۍ کرکټ چې ماشالله ښه روان دي او سنه ادارا ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلوریز لوبي دي او زما خپل به زکه که زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوی دی دا کرکټران ټول چې دی فرست کلاس یعنی سروزنی سیالي ډېر زیات کړی دی سروزنی سیالي چې دا یو پورا مکتب دی تکل سی په کې تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د گیم اویرنس ته ورته هغه پیدا کېږي په څنګه کې سره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته. زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي، زه به دا وایم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي، ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ډېر پام نه کیږي. ماشاءالله تنکي ځوانان لکانی که بالران تیز بال کوي هغه ته خوشاله وي، البته بیا دغه وروسته به ډېر نقصان لري چې سره فټنس نه لري، دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي. لکه موږ یو څو بادران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي، یوازنې علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې دومره مخکې نه و، ځکه چې ورته ویل شوي نو دا نه چې هغه نه غوښته.
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي، یعنې د وجود باندې کار وکړي.
باید وکړي ځکه چې تاسو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولی، او فټنس هله جوړې وي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سیالۍ، ځکه چې سلو ځنې سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي، هغه کې تاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ، چې تاسو څومره فزیکلي تکړه وي هغه امتحانېږي نه پتي، تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ سلو ځنې لوبې وکړئ هغه تاسو چې دی فټنس معلومیږي تاسو څومره تکړه، ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوي، او دا اوسنی لوبغاړی تاسو شل ورځې ګوري چې څومره هم مخکې روان دي. دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګوري، دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي، او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست، چې د ازادۍ رادیو له دې خبرونې سره مرکه وکړه. په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي، ځینې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره، ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي، مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې، یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی، مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي. نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوشي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې، او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی، او د هدف لپاره چې دا مې لار ده زه باید په همدا روان شم، په دې کې باید دا بل سره نشي. او اس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي، نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لري کې، نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږي نه هغه بل شی چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسېږي. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې، یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی، او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به د مخ لري کوم. دا د ما چې مخ تاسو ته وځي دا سلو بغاړي چې دا اوس خلک ورته لیجنز وي، تاسو کو دې قصې واوري دا ټول د هدف د پاره چې دې څه څه کړی دي دا به تاسو حیران شئ. مثال د کولی دی، ورات کولی پلان مړو په دا حالت لوبه کې لګیا لوبه روانه ری وای دا زما ګول دی، د سنه چې پلان سم نه نه و البته په مغزو کې چې دې ځان ته پکړه چې زما دا ګول دی چې زما کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی راتلونکو کې غواړي چې کرکټ وکړي، نو هدف باید کرکټ وسی، د کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی. دویم خبره تقلید باید ونه کی، دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم، البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي، دا کس باډي سټرکچر فرق کوي، دا کس سوچ او ذهن فرق کوي، که چېرته ټول عمر انسان و چې زه دا کس پسې ځم کامیابیږي نه، ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی، ذهنونه جدا دی، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټ جدا دی، ژوند بل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوغاړي موږ په افغانستان کې مولیدل چې مختلف څوک نه بشي څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپېنې کولې نو زه ته ونه رسېدل، ځکه چې هغه دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبي ژوند زما نه بدل دی، یا د هغه باډي زما نه بدل دی، ځینې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه دی، چې زیات تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسي، خپل ځانو سره سید هوا چې غواړم کس غونډې شم او چې سره کوم ځین همدغه سې باید هغه ته ورسېږم داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم تقلید باید ونشي پوره خپل کار دی وکړي لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري هدف دی ولري چې دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم ما به هېڅ هم د دې لار نه چدانې کي او خپل هدف ته رسېږم
په لندن کې له ډیرا افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده تر بیا هي چاره
ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر ازستل کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړ ما ډېری دوستي نا دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې پساته رات جوړ نه کې پساته شناخت شکو لوي کاوي برباد نه ژوند کې د ځواني سوچ جو پل ماندکی یاد نمی دیری و سوچو که با دیار و زبطل